دي چې د دې لوی وچی سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنین هم درنو قدر منځ کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره یې زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لای احترامات می قبول کی قدر من او ګلی سکون کو زبرشتان غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن دویم دوسته قدر من زکون کو زمرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شپې پتیرو لستون کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې به باقی بعده مطابق د کنګو حوزې په اړوند د نایجیریا یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولرو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویه وچه کې په دغه برخه کې، د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي، کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسل اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغه اندازه سره پرمختګ کړی دی. د دې کانګو سینچری درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري. اورښت په زیاته کچه سره دی نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو ځکونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زمبې سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زمبې سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بېرته تویږي. د زمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بېرته تویږي. د سینګال سیند 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبې سیند دی، همچنان د سنغال سیند دی، یعنی د دوغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندې سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکښې کې موجود دي، چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدلې شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي، یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکښې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلود دونکو له عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کېږي. سربېره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې هغه وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي دي. مدیترانۍ سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي چې پراخوالی یې 2,9,6 کیلومتره مربع ته رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري. په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی. نور نو درنو زده کوونکو زموږ سره د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په منشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی قدر منو ګل لیز کن کو زبرش نغم فارت است ټول تشرا غلاس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګل لیز کن کی برتر او غچور صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو سکن کو تاسو مر استاد سو د نن ورځې لوسته ګر لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځې لوسته نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو سکن کو د لوسته په شبو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منه ولري تر څو وکولای شي تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړي. البته د یادونې وړ دی درنو سکون کوم راستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای شي چې په اسانه توګه سره یې زده کړئ. خو په کاتو لوست په پښه بو کې باید له خپل ځان سره خپل د نوٹ کتابچا او قلمونه ولري. تاسو درنو سکون کوم راستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوم راستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. چې تاسو ټول قدرمنو زکون کو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللی زکون کو اسمو راستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یوسف نوښتمن په سپېنه نه پیل به تر یوسف اته دې شمې سپېپري موجود دي. قدرمنو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لومړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژویو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو وحشي ژوي یا هم حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. دوی ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسان چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د بخشي ژوند لپاره یو نشلوونکې کړې ده چې دغه دواړي استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړي یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. تر نو قدر منځ کوونکو موږ تاسو دالبلو چې وحشي ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچې سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځه څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو، نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو، چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځه څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ او تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي، هر یو یې زموږ او ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو، نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ او ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو، چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ او تاسو ته حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمېر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو، چې په بل په اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چلند د چاپریال له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژویو او الوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي. یعنې کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو، او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید ووژنو. درنو زده کوونکو، د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لومړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وښودل شي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولی شو. د ژویو جنس باید موږ ته معلوم واوسېږي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو، کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر یې باید موږ او تاسو ته معلوم واوسېږي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ او تاسو وژلی شو او که نه، اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ او تاسو ښکار کولی شو. د وحشي ژویو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوی باید موږ او تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې دپاره سیف کړو، لا یې هم د دې دپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژویو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پېښېږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي څیرې لري، ښایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدلې دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالېږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلقاً ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ او ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر جسم ته الله جل جلاله سا ورکړی ده، او د دې حساب او کتاب زموږ او ستاسو سره کېږي. نو باید موږ او تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د لوس په راتلونکي برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په هکله معلومات ولو چې ملي پارکونه څه ته ویل کېږي. ملي پارکونه لکه څرنګه د نامه څخه چې معلومېږي، ملي یعنی زموږ او ستاسو د ټول ولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات، او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسېږي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د ولس لپاره د ګډ ملي شتمني په توګه نمول سوي دي. نو باید په ښکلې بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی شي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجودي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمیر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نور پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دی. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څولو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوطه دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نه نیوې فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نه نیوې فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجرې هر غړی چې د انسان بدن دی د نه نیوې فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپله درنازه کوونکو خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له عمله څخه تشکیل چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابرو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري خاوره بلل کېږي او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کېږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي ترکیب برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو ترڅو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو ترڅو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو چې ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا مشران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په چیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټې یو شمیر موسسات او داس نور ځایونه کې د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې ترافیک او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نقطهییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هېواد ته دننه د سوداګریزو له خوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسرتیا ته پاملرنه وکړو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.